سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. بخش جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 13 جولای در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که جهان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بر اساس آن طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها، شکنجه از جمله مجازات مدنی پایان دهند. عفو بین الملل همچنان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که برای دختران افغان حق آموزش را بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست 2021 مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان بستند. سپس دروازه های پنتون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بسته و محدودیت های شدید را در عرصه های مختلف اجتماعی بر آنها وضع کردند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر بارها نگرانی‌های شدید خود را در این مورد ابراز کردند، اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 14 جولای احتمال بارندگی و بادهای شدید را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 13 جولای در اطلاعیه گفت که امروز یک شنبه ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و میدان وردک و شمول سالنگ‌ها شاهد باران‌های نسبتاً شدید خواهد بود. میزان بارندگی از 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. المرصاد، یکی از رسانه‌های مرتبط با طالبان، ادعا کرده که یک شبکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل دستگیر شده است. این رسانه عصر روز شنبه 13 جولای به استناد منابع خود گزارش داد که رهبر این شبکه دستگیر شده یک افغان است که به عضویت داعش در بلوچستان درآمده. بر اساس گزارش، چهارشنبه گذشته عملیات برای دستگیری این افراد در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در کابل انجام شد که در جریان این عملیات از یک مخفیگاه سلاح‌ها و مهمات نیز به دست آمد. گفته می شود که این گروه قصد داشت بر مراسم محرم حملات را انجام دهد. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیز نگفتند و رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. در جریان نشست انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا، فایر صورت گرفت، اما با آقای ترامپ آسیب جدی نرسیده است. مقامات امنیتی آمریکا گفتند که در این حادثه دو نفر از جمله فرد مظنون حمله کننده کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. دونالد ترامپ، نامزد 78 ساله جمهوری‌خواه، بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی در حال سخنرانی در جمعی از مردم بود که صدای فایر 7 گلوله شنیده شد و سپس مردم فریاد زدند و همه وارخطا شدند. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در اعلامیه از پلیس و اداره های تطبیق قانون برای اقدام سریع آنها تشکر کرد. پس از این حادثه، رئیس سرویس خدمات مخفی در صفحه اکس نوشت که ترامپ در امان است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که یکی از نامزدهای انتخابات پیشروست، گفت از اینکه دونالد ترامپ خوب است بسیار خوشحال است. این حادثه در حال رخ می‌دهد که قرار است دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، به نمایندگی از حزب خود به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز گذشته با سیمون هریس، صدر اعظم ایرلند، دیدار و درباره حمله روسیه به اوکراین گفتگو نمود. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که دست کم 11 غیر نظامی بر اثر حملات جدید در شرق و جنوب اوکراین کشته شدند. زلنسکی پس از بازگشت از نشست سران ناتو در واشنگتن در 9 و 11 جولای، قبل از اینکه به اوکراین برود، به دیدار صدر اعظم ایرلند رفت. در اجلاس سران ناتو، متحدان این پیمان وعده همکاری نظامی بیشتر با اوکراین را دادند.
مثلث، د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو. پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا پروختون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پیښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوم. را به شم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد ته د سکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالته په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اصرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هرکلی کوم اغلی شاه جهان. که لومړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړۍ
خو زه د ټول افغان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر ته سلام پېښ کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روانه ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي، او دا چې دا کم ون بلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده. او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ سره پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو؟ په خپلو منځونو کې مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوای افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټول ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
داسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کاله نه آباد دي، او دوی پوره من ژوند کوي. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي، او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغه کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتقا نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی دی چې کوم آزاد کامونو. نو دې سره سره دا زده منم چې په کام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټری اسټبلیشمنټ دی دا هغه هم ډېر غټ کردار دی چې دی سیمې ته یې جنگ راوړو، زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړې، او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والوزول، او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په 6 ساعتی د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس کوم دی فیکټرز دي. زه دا بالکل هم کتیان نه وایم چې کله مونږ د امریکای امپریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم کته یعنی نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې د پاکستان افواج د پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا غي غټ لاس دی هغه د دې بینیفیشریز دي
بالکل
تقدیر دے جنو زے چملے یونرو پس وکو کا سامنا دای چڑے ہر خال کو ہارمون رو پس وکو
دا شیر او گگ د پختون جون غورزنگ د مخکخه او شاعر گلمن وزیر دی د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلې دو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مخکخ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز پمنتی پالیسیانو ښکارانی وکی کولې. حمله دې کبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمه شې زندان ته رول ورسته خوش شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللی وو او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرستې ورلېګلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګیدلی وو کوم چې بے بنیاد وو. ل ګلمن وزیر 15 بچی پاتې شول د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامي غواړي بل ورته موویل چې د پاکستان پاوز هم په دې کې لاس لري چې نامي غواړي. نو د پاکستان پاوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي دا ولې نامي غواړي؟
دا څه چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې په غي معیشت باندې په دغه ریاست باندې دغه په سیاست باندې دغه په کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جن چې دی هغه د پاره منافع بخش کاروبار دی او دیو جن هغه په دې کې خپل مطلب انټرست لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره مدا هغه د سټریټیجیک ډیپت چې کوم پالیسی و هغه جاری ساتلې و دی دا خیال و چې موږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی دی موږ افغانستان طرف ته چي دي یا خپل سټریټیجیک ډیپ ته خلو. نو دا غیم پکې مفاد شته په دې جنگ کې دیو جن غیم په دې کې ملوث دي او مخکې سرویخ کال جنگ چې شوی په دې کې امریکا د ټولو نه زیات دای ته سپورټ ورکړی دی. درې دیش بلین ډالر په دې جنگ کې پاکستان فوج ته امریکای ورکړی دی او امریکای القاعده جوړه کړې ده او پاکستان فورس ته د دې په پټرنیچ کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغله شاهجهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک وکنه ما یو وخت نو میر شو کنه هغه څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده.
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوخ بدې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري نو دوی ویل موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زه به ته نومونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېره چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي پاڅونونه مظاهرې کیږي هغوی کوم دغه یوه خبره کیږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو خو دغه باوجود امن نه راځي نو دغه د وجه نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورنی سازشي تیورنی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي وغه مخت راځي خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی پاغه باندې فشار راوړي دغه څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې دغه د ورسته کتا سو ګوري نو د پی ټی ایم یو شمیر کسان هغه ونیول شول ارمان لونی یا داسې نور هغه پکې ونیول شول نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم په هانس زمنګ خبر کیږي هغه چې د سر تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختي دي سر چې تاسو هغه زپي نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپي هغه سره خبري وکي نو دغه وجره د ګلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وی نه ني د وسه پورې د اسمنګا با شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګلمن وجل شوی دی مړ شوی دی نو ال د کی چې کلا دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسون نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څو غوړي د دوی سم څه دی نو دا غي سره د کیسه نورم خرابېږي خو د دې حل چې ما ته کم خکاری او سمنګ چې دلته کې زکونکو سو په هانو سو زوران سو خبرې کیږي نو دغه حل یا خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زرونی ول شي یا چل د عملیاتو خبره شروع شي نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یو خوله مانی ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي نو هغه چې دی وجه دره چې دغه خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپل مسلو باندې نو ځکه غوی څوک لسی پاسانه نشي دوه کوله تیر وختونو کې کو دوه کشي وې دي خو څه څوک نشي دوه کوله نو غوی زړه یو موټی شي په څونو نه مظاهره شروع کړي حکومت ته د خبر کی دا خبردارې چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو بیک تاسو کبالي سي مو ګورې الته کې تعلیم ډیر زیات کم دی پونتونو نه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دي دلته کې په سیاسي په دومره نشته نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویل چې پښتانه وشل شوی دي په سیاسي ګوندونو کې وشل شوی دي پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه ک یو خو دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دې په خپل هم په یو موټه نه دي
مننه اغلی شاجان دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورزنګ ته اشاره وکړو په 2019 کال کې د دوی یو کس وشل شو ارمان لونی وشل شو بیا عثمان کاکړ وشل شو لاغه نو ورسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وشل شو عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه د سو وشل شو چې په څټ وو حل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل روغتون ته الته عملیات شو سرجیر وشول او بیا ورسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي ورته کار له ګلمن وزیر سره شوه دی په داس یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تھیوری ډیر عام وي او مومن صاحب دا خبره یاد کړل چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګلمن خبر هم نه خبر کړي نو فکر نه کوي چې پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی ډیر ګلمن شي دوی به ورس پورس په ځای دي چې د اسلام آباد رانیږدې کې دوی ډیر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغه سیو پاتون را پایل شي لکه په بلوچستان کې شروع شوه دي
دا صدا چې ټول نړۍ په زده شک دا تھیری کنسپیریسي تھیری باندې خبره کول وانه استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېم نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی دا ماشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعہ باندې نو دا بالکل هم دا بلکې خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی پہله خبره دغه خبره دا چې سو پوری تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو د چې پسر باندې په سر باندې ولي سر باندې زخونه ورکړي. دا خبره په خپل ځای باندې دروسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې ما دا پوښتنه کوله کنه مليو خو د شک تھیوري تاسو رات کړه. تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تھیوري رښتیا وي کنه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوی خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تھیوري خپل پیدا کیږي.
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکه دار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوښتنه تاسو خبرو غوړي چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټنت سټرګل خبرم چې وکړله. نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجګجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخشي تاسو په
اسلام کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره. نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سوپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او به تاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی، پښتانه قوتونه څومره چې دی دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس تبه ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دي تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي، او دا چې د وختونو دومره سخت را روان نه ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لاره نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته په فیصله خامخا کوو. او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نازور.
وبخښي اغلی شاه جهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سيدي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیس مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټي ټي پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیز مبارزې مخنیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشل کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي. زه په خپل باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلیزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب کبیر ته دی ګلمن موضوع ته راشو کنه دی او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوې دي لیکن لتیرو څو کلونو ل 2013 کال راورسته چې ګورو د مشال رادیو لاله کوم راپورونه تاسو خبره کړی دي پښتانه ملت پال ډیر سره وشتل شوی نه دي
همدغه خبره ته بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه ویل کنه کنه کې مسجد مړ شي نو دی برا یو ځای شي ک ګلمن مړ شو نو محسن داول په خپل باندې هسپتال ته ورلې ک په محسن باندې بریدو شو د پی ټی ایم ملګری ورلل خو چې کله دغه حالت نه څوک مړ شوی نه څوک وجل شوی نه نو دوی به د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل بس ملنډ کوي لانجې جګړې کې مخبل پروګرامونه ته دوی راوستي نو همدغه خبره ده چې څومره قام پرسته ګوندونه دي زیاتره قام پرسته ګوندونه هغه ک په سیاست کې دي او کاغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړی دي نو هغه الله یو ځکه چې کلاس غټه پیخه وشي لکه دا هغه پوری دوی نه یو ځکه
او چې دوی هم څه نه پیخه
هم هم نه پیخه او چې پیخه وشي نو هغه څوره زو پوری بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل غټه شروع شي او لکه زه به تاسو سره لنډه خبره دا وکم چې د خبر پښتونخوا کې چې څونه زه ال د پاغه حالات باندې پویم او دلته کې د پاکستان تر کې انصاف په دا به 15 لس کال شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغه حکومت کې راوستل نو دا غځي اتیا به د ځوانان ک تاسو په ټوله نيزور سنې کې وګوري کډم خان جلسو ته وګوري نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړلي خو که اوس د پاکستان تر کې انصاف د پوسر خپل لنجر اغلی دا نو وسو ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سم خبره کوله منظور پښتین سم خبره کوي چې دغه تل کې غیر جمهوریت قوتونه هغه جمهوریت د لپاره تاوان دي د پښتنو د لپاره تاوان دي د بلوچستان د لپاره تاوان دي خو که سبا بیا د پاکستان تر کې انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوه سره روغ راځي د ته اقتدار ورکړي یا نور څه کوي نو دغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کوم خبره به دوی مخکې کولی چې پرس که څوک چا بس خبره کوله څه وخت مخکې نو هغه به چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سي تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبره کولی نو زما د خبرې مقصد دا چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اعلی رایوزه کیږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا غم
خبره تاوان خبره
مننه مومنصب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغه یې د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې خپل سیاستواله مرسر یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د چي اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر تر رسیدل کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څارت کل کوي چې دغه څوخ به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو څه تاسو کوم خبرو پر چې پښتانه چیرې نه دی راځي شوې دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي ګوند پدې کې ټول پښتانه بلوچ او نور سیندیان هم وبسره ملګري یو یو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چیرې هم پښتانه نه دی راځي شوې دا خبره بالکل
خو اسمت څه بس تاسو او بخي هغه نه به تقسیم شوې شل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوس نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سينه دا چې دا صرف د خبريالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناس ته ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا بل ته خلک ناشتي اغه خپل هله ځنی کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړه کوم او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
خو بخښي بیرته پام ده تاسو پام دغه خبرو کې بل څه د څه په بار لڅ سره به مبارزه کوي، لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو، که بل دی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده، د نړیوالو غم بخوري، د څه غم بخوري پښتانه؟
دا سدا چې دا دا داسې اوږد جنگ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي، په دې کې امریکا لگیا دا، پے کی پاکستان فوج لگیا دے، پدی کی چین مفادات لری، پدی کی عرب مفادات لری، نو دیو جینا زدا وایم چدا چدا تاسو بار بار دا خبر کوي چدا صرف د پختنو نه اتفاق نه بے تفاقی د وجه چې دی پختنو وجل کی دا نقطه نظر درست نه دی، دی کی ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لگیا دی، او ارچ خپل خپل پراکسیز دی، ارچ خپل خپل طالبان دی، ار چا خپل خپل ڈیت اسکواڈس دی، او دا تبعی چې دا دا صرف د پښتنو د نااتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چې دي تقریبا 1212 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیډران چې دي هغه شهادتونه شوي دي، د نه علاوه زموږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي، او سلام مشورې نن هم روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونگا حلی زلی چی دی زمونگا مبارزه چی دا آغا دو مخیزه دا، یو خدا چی زمونگا سیما بانده چی کم علمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، مون دا خلاف جنگی دو. دویم چی دی دا پاکستان چی کم ریاست تی اپا خلا بانده پا دی که ملوث تی، اغی سرا سرا زمونگا چی کم دا حکمرانی حق تی آغا پختون کام تا نده ملاو، بلوش کام تا نده ملاو، دین علاوه زمون وسائلو بانده قبضه ده، ورسرا ورسرا زمونگا چه کم خاورا ده پاغی بانده ده، کلا اڈی جوڑایی کلا سکی او کلا سکی او کلا غینا کاریدور جوڑایی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نکوری. او نوزه داوائم چه اوبه و بجلی قدرتی وسائل ده طولو بانده چه خبره کول، دا زمونگا مبارزه ده چه کامی سوال کامی چه مر خلاف مبارزه، او ورسرا ورسرا داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. د دې علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی، ځکه چې د جنگ زده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې دا هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته، دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 4-5 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي، او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم هستم و سعدی تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. آنچه شما در این برنامه خواهید دید و شنید: اعمال محدودیت های گسترده از سوی طالبان بر مراسم عاشورا در افغانستان، دلیل آن چیست؟
شکل گیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری شرکپنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است.
برگزاری نشست سالن ناتو در واشنگتن، چرا دیگر افغانستان در محور بحث ها نیست؟
این که مشخصا افغانستان به نیست یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده، به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه رویش.
در حالی که سازمان ملل از توقف روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر داد، اسلام آباد میگوید اخراج مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد. انتخابات تاریخی در فرانسه و جام ملت های اروپا را کی به خانه خواهد برد؟ اسپانیا یا انگلستان؟
به نظر من این سفر به نفع اسپانیا بود پایان فتیل.
سه شنبه هفته آینده برابر است به دهم محرم یا عاشورا، شیعیان در افغانستان و سایر نقاط جهان از اول تا دهم محرم مشغول مراسم عزاداری عاشور هستند. اما این مراسم در افغانستان پیش از تسلط و بعد از حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بوده است. در کنار آن، در 3 سال گذشته طالبان هر سال محدودیت ها بر مراسم برگزاری عاشورا را بیشتر کرده است. حکومت طالبان همچنین رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. امسال هم شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم های مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنان میگویند که در مساجد و تکایای مناطقشان محدودیت های جدی بر مراسم مذهبی ماه محرم اعمال شده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا این موضوع را تایید کرده است. این ادعاها و انتقادها در حال مطرح می شود که از چند روز به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. سلی سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. به گفته او، حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. در مورد انگیزه های این محدودیت های طالبان از سید باقر محسنی تحلیلگر سیاسی پرسیدم. او به این باور است که طالبان با انجام این اعمال فقط و فقط نفرت پراکنی می‌کنند.
طالب ها یک جریان تکفیری است. هر چند انکار میکنن و خودشان را از این اتهام براءت میدن، ولی در نفس خودش اینا یک جریان تکفیری، یک جریان افراطی و یک جریانی که عامل نفاق در بین مذاهب اسلامی است. مسائل آیین‌های محرمی هیچ گونه تضاد و هیچ گونه مغایرتی با باورها نداره، صرف نحوه ابراز احساسات یک قشر عظیمی از مردم و سنتی در واقع برای ابراز احساسات و ابراز همون در واقع تمایلشان و باورهای تاریخیشان است. شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفر پنداری، شرک پنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است. خب وقتی که تو عامل خیلی از ناامنی ها بودی، بسیاری از انفجارات و بسیاری از خلق ناامنی ها توسط طالب ها بود، چطور چون این ادعای صورت میگیره که در واقع ما تأمین امنیت میکنیم؟ دست زدن به بافت اجتماعی و با باورهای مردم فتنه را در میان مردم ایجاد میکنند، دوئیت را ایجاد میکنند، بدبینی را ایجاد میکنند. مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و مبتنی بر سلسله مراتب و دستورات حکومتی نیست که اینها اعمال زور بکنند، اعمال سلیقه بکنند. این مسائل به برداشت ما از توسط مردم چشم‌پوشی نخواهد شد.
اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده، آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. باز هم از سید باقر محسنی پرسیدم که اگر طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی ناکام باشند و این روند ادامه داشته باشد، چه عواقبی را به بار خواهد آورد؟
ولی نوع نگاهی که طالب‌ها نسبت به این پدیده دارند متأسفانه نفاق افغانانه است و عامل برای تفرقه میشه. و در جانب دیگر، خب این مسائل جزء باور و هویت و عقیده آدم هاست، نمیتونن نسبت به این مسئله بگذرن. شما میدونید که مسائل مذهبی جزء وجود و شخصیت و غیرت انسان هاست. کسی حاضر نیست که دست بکشه، ممکن است تحمل بکنن، گذشت بکنن و تن به تن به صورت مقطعی نسبت به محدودیت ها، ولی اگر واکنش جمعی مردم نسبت به این محدودیت ها اتفاق افتاد، خشونتبار خواهد بود و طالب ها هم دچار مشکل خواهد کرد. بهتر است که مسائل عام مردم به خودشان واگذار شود محدودیت ها برداشته شود. آزادی عقیده جزء ارکان مهم دین است، نباید با نگاه سلیقه‌ای و سلسله مراتب حکومتی به باورهای اجتماعی نگریست.
سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست های خبری و همچنین در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت های قومی مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تامین است. همینطور در هفته‌ای که گذشت سازمان عفو بین الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان آشکار میکند. در گزارشی که 10 جولای از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. در واکنش به این اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی یک گروه مدافع حقوق زنان بیانیه صادر کرده و با انتشار نوارهای تصویری از این گزارش استقبال کرده است.
بدون شک اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده طالبان در نزدیک به 30 سال گذشته به عنوان نهاد زن ستیز و ضد حقوق بشر و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی در بدنه حکومت خودخوانده طالبان بوده است و به بهانه تطبیق شریعت و امر به معروف حتی در خصوص ترین بخش های زندگی شهروندان افغانستان دخالت کرده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتی قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است که قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله یکی از ده ها جنایت این اداره و طالبان است. اما ما از یوناما در افغانستان می خواهیم تا با نشر این گونه گزارشات محتاطانه و تنها تمرکز بر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان از جنایات و عملکردهای ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر طالبان قباحت زدایی نکند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بخش کوچکی از حکومت خودخوانده طالبان است که بخش از سیاستها و فرامین رهبری غایب طالبان را اجرا میکند و تنها تمرکز بر این اداره تلاش برای انحراف اذهان عامه است. ظلم که بر مردم افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و امر بر معروف جریان دارد از سوی حکومت خودخوانده طالبان است و ما خواهان سرنگونی حکومت نامشروع و سرکوبگر طالبان هستیم.
جنبش شنبه های ارغوانی قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله ای را که جسدش سال گذشته پس از یک ماه ناپدید بودن در پخمان کامل پیدا شد، مرتبط به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان می دانند و ادعا دارند که این قتل را مستند کردند.
مارینا سادات یکی از قربانیان است که توسط طالبان و ماموران اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده به قتل رسید. ما از سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل می خواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات از زندان طالبان بر این گروه فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و یونیسف می خواهیم تا خواهر و برادران مارینا سادات را که اکثرا زیر سن هستند و بدون سرپرست هم هستند و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند.
با گزارش این جنبش برادر مارینا سادات ادعا دارد که پدر و مادرش هنوز در بند طالبانند و خواهان آزادی آنها و تامین امنیت جان خود و خانواده‌اش شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان حاضر نشد در این مورد توضیح ارائه کند. در حالی که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان هولناک خوانده می شود، افغانستان برخلاف دو دهه گذشته دیگر محور بحث و گفتگوی نشست سران ناتو که در واشنگتن برگزار شد نبود. این نشست با وعده های کمک های نظامی به اوکراین به پایان رسید. نشست سران ناتو همچنین روی اهمیت منطقه هند و پاسیفیک برای ناتو تاکید کرد و پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیما روی امنیت یورو اتلانتیک تاثیرگذار خوانده شد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسیفیک برای حمایت از اوکراین استقبال شده است. با اینکه افغانستان از محورهای اصلی بحث در این نشست نبود، اما الیزابت ستین که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این نشست گفت که وضعیت زنان در افغانستان برای دولت آمریکا مایه نگرانی بزرگ است.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده میکنیم.
از صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که چرا روی افغانستان بحث نشد؟ او به این باور است که فعلا وقت مناسب برای افغانستان نیست.
چند مورد خدمت شما شود. در قدم اول موضوعات جهانی که مثل اوکراین، موضوع تهاجم روسیه و تعهدات از طرف چین، موضوعات در خاورمیانه، تعهدات از طرف ایران و به صورت عموم گروه‌های تروریستی و وضعیت حقوق بشری از جمله مواردی بود که در این نشست سرش بحث صورت گرفت. و این که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست‌های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث‌ها دوده این نشست‌ها بحث نمیشه روش و مطرح نمیشه موضوعات افغانستان. ناتو منعیس یک از نهادهایی که بیشتر از 20 سال در افغانستان حضور داشتن و نقش داشتن، طبیعی است که از طرف افغانستان نگرانی‌های دارن، تشویش‌های دارن به نحوی که از افغانستان برآمدن، به نحوی که افغانستان وضعیتی که فعلا داره. این نشان می‌ده که تمامی حضور از اینا، دستاوردهای از یا قربانی‌های از یا و مصارف از یا همگی به هدر رفته و اینا نمیتونن که به این شکل افغانستان را ببینن. ولی نظر به اینکه شرایط دیگه‌ای که در دنیا وجود آمده، اونا اولویت داره برشان، به او خاطر متمرکز به اونا هستن. ولی در می نشست و نشست های دیگه هم همیشه در جلسات خصوصی موضوعات مرتبط به افغانستان بحث صورت میگیره رویش.
از اون پرسیدم که اگر حالا زمان مناسب نیست، پس این زمان مناسب چه وقت است؟
این دیگه مرتبط میگیره به اینکه چه وقت موضوع اوکراین خاتمه پیدا میکنه و موضوعات داخلی که در این کشورها در حال وقوع است. مجموعی از انتخابات هایی که در فرانسه در جریان است، یک انتخابات در انگلیس ختم شد، در امریکا انتخابات داریم، امی چند انتخابات جمع شوه، رهبرهای تازه روی کار بیان، حتما با هم دیگر صحبت خواهند کرد که او زخم ناسوری که باقی مانده به نام افغانستان و یک چپتر یا یک کتابی که هنوز تکمیل نشده نیمه کاره مانده، او را به چه شکلی نو به پایان خواهند برسند.
وضعیت مهاجران افغانستان در پاکستان هر از گاهی به سرخط خبرها تبدیل میشه. هفته گذشته با سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به پاکستان، وضعیت مهاجران افغانستان در این کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت. فلیپو گرانده در پایان سفرش در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 19 سرطان منتشر شد، اقدام پاکستان به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال بلافاصله پس از پایان سفر آقای گراندی به پاکستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که روند اخراج مهاجران غیرقانونی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
طبق گزارشات اخیر که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد مهاجرین افغان فاقد اسناد که در پاکستان به سر میبرند اظهار داشته، روند اخراج این مهاجرین همانند گذشته ادامه دارد که این موضوع باعث تشدید نگران‌های این مهاجرین شده، زیرا آنها از زمانی که حکومت سقوط کرده به پاکستان پناه آوردند و در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز به نگران‌های آنها افزوده است. و به همچنان اینکه طبق گفته های فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که در سفر سه روزه‌اش به پاکستان از این گفته های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ستایش کرده در مورد روند اخراج مهاجرین، نیز مردم بیشتر نگران شده است به خاطر از این که تنها امید بیشتر از این مهاجرین همین سازمان ملل متحد است که سازمان ملل متحد نیز در کمیشنر عالی سازمان ملل متحد نیز از روند اخراج مهاجرین ستایش کرده. بنابراین این موضوع به نگرانی های مردم افزوده، زیرا این مردم تنها امیدشان همین سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین ما مهاجرین افغانی که در پاکستان به سر میبریم از جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد خواهان جلب توجه در این مورد هستیم.
حکومت محقق مملکت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 600,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. در هفته ای که گذشت یک اتفاق مهم در فرانسه افتاد که مطمئناً مهاجران افغان در این کشور و خیلی از پناهجویان و پناهندگان دیگر منتظرش بودند. شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه. این انتخابات سرنوشت ساز روز یکشنبه 7 جولای برگزار شد. این گزارش همکارم امید مرزبان را ببینید تا از تمام ماجرا آگاه شوید.
لحظه شادمانی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه. این هنرمند به هزاران تن پیوست است که شام یکشنبه شکست راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی فرانسه جشن گرفتند. قرار گرفتن حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در جایگاه سوم و اینکه این حزب نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه من خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا مرا لت و کوب بکنن بی جهت.
یکی از پالیسی های راستگرایان افراطی این بود که پروسه پیوستن اعضای خانواده مهاجرین با آنها در فرانسه را محدود سازد. برنامه‌ای که بر اساس آن مادر، خواهر و برادران فریبا پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان به او در فرانسه پیوستند.
خانواده ما تانستن به فرانسه بیارن بعد از سقوط دولت جمهوریت در افغانستان، به خاطر که شخصا خودم یک اکتیویست یا فعال حقوق بشر بودم، همچنین هنرمند بودم در افغانستان و در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه من به فرانسه فرار کردم و آمدم.
با نداشتن اکثریت کرسی ها اینجا در پارلمان فرانسه، حزب اجتماع ملی که حزب راستگرای افراطی هست نخواهد توانست پالیسی های جنجالی خود را عملی بکنه، از جمله پالیسی ارجحیت دادن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی. منتقدین میگن این پالیسی برخلاف قانون اساسی و شعاری است که روی همی ساختمان نوشته شده: آزادی، برابری، همزیستی.
بعضی مسائلی را که عذاب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی وکیلی است که به قضایای مهاجرین در فرانسه رسیدگی و از آنها دفاع میکند، از جمله شماری از نزدیک به 200,000 افغان پناهجو که در فرانسه زندگی میکنند. او میگوید که سیاست راستگرایان مبنی بر ارجحیت قائل شدن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی غیر قانونی است.
در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و اتباع اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین، به کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه. اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه.
انتخابات فرانسه در فضای پرتنش و مملو از نگرانی برگزار شد. اینجا در پاریس پنجره‌های شیشه‌ای شماری از دکان‌ها را با دیوارهای محکم چوبی پوشانیده بودند تا از خشونت و آشوب احتمالی پس از انتخابات در امان باشند. حدود 30,000 پلیس و نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از آشوب در سراسر فرانسه مأمور شده بودند. در نهایت شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب شد تا ائتلاف چپگرای جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، هرچند نتوانست برای تشکیل حکومت برنده اکثریت قاطع شود.
وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده تر و مبهم شده است.
اکنون با پارلمان تقسیم بندی شده بین سه جناح اصلی، روشن نیست که فرانسه چگونه یک حکومت کارا و مؤثر را ایجاد کند. اما به باور این کارشناس، شرایط فعلی سیاست خارجی فرانسه را نسبت به سیاست‌های داخلی کمتر متأثر خواهد ساخت.
فکر می‌کنم برای اوکراین نتیجه بسیار خوب است، در حقیقت بهتر از آن چی که چند هفته پیش انتظار می‌رفت. با وجود که انتظار می‌رود حکومت ضعیف و بی‌ثبات باشد، اما صلاحیت‌های رئیس جمهور در سیاست‌گذاری خارجی، پلیسی اتحادیه اروپا و پلیسی دفاعی آنقدر متأثر نخواهد شد که ممکن بود در صورت پیروزی قاطع راستگرایان افراطی متأثر شود.
تصمیم رئیس جمهور ایمانوئل مکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام را شمار زیاد یک قمار سیاسی بزرگ میپندارند. هرچند نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی فرانسه کمتر تاثیر خواهد گذاشت، اما حداقل حزب اجتماعی ملی در موقف قرار نگرفت که بتواند پالیسی های ضد مهاجرت خود را عملی کند.
و امسال وقت نام فرانسه و پاریس مطرح میشه، توجه ها به طرف المپیک تابستانی پاریس نیز معطوف میشه. بازی های تابستانی که تا یک هفته دیگر در پاریس آغاز میشن، از 26 جولای تا 11 آگست ادامه خواهد داشت. ابتدا در گزارش همکارم زبیولا شهزاد با کاروان تیم افغانستان در بازی های المپیک امسال آشنا شوید.
کیمیا یوسفی در دوش 100 متر المپیک پاریس اشتراک میکند. کیمیا 28 ساله هست و اولین اشتراکش در بازی‌های المپیک برمیگرده به المپیک 2016 برزیل. وی در المپیک ریو 100 متر را در 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه پیمود و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی مربوط به روبینای مقیمیار بود که در المپیک 2004 آتن ثبت کرده بود. کیمیا دومین حضورش را در المپیک توکیوی ژاپن 4 سال قبل تجربه کرد. وی 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در 100 متر بانوان تقویت کرد. وی که اکنون در استرالیا تمرین و زندگی میکند، هرگاه در المپیک پاریس اشتراک کنه، تبدیل به نخستین زن ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان خواهد شد که 3 بار در المپیک اشتراک کرده است. شاه محمود نورزایی دیگر ورزشکار اتلتیک افغانستان در المپیک پاریس است. وی در ماده 100 متری مردان در المپیک پاریس اشتراک میکند. 4 سال قبل در المپیک توکیو هم اشتراک داشت که 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه پیمود و ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را بعد از 16 سال تقویت کرد. بهترین ریکارد شاه محمود نورزایی برمیگرده به بازی‌های کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در سال 2021 برگزار شده بود. وی 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 49 صدم ثانیه انجام داد و ریکارد ملی افغانستان را یک بار دیگر تقویت کرد. فهیم انوری که 4 سال پیش در المپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت، یک بار دیگر در المپیک پاریس در بخش شنا اشتراک میکنه. وی در شنای 50 متر آزاد یا فریستایل با نمایندگی از افغانستان در پاریس اشتراک خواهد کرد. فهیم که ریکارددار ملی افغانستان در چندین سبک شنا است، یک بار دیگر المپیک را تجربه میکنه. فهیم پس از سقوط نظام جمهوریت به آلمان رفت و در آنجا زندگی میکند. اما تنها ورزشکار که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام میشه محمد صمیم فیض‌زاده است. ایجادوکار 21 ساله افغانستان نخستین بار است که در المپیک اشتراک میکنه. فریبا هاشمی 21 ساله و یولدوز هاشمی 23 ساله دو ورزشکار بایسکل سواری افغانستان است که از ایتالیا به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند. آنان نخستین تجربهشان را در المپیک پاریس انجام خواهند داد. افغانستان از سال 1936 میلادی بدین سو در بازی های المپیک جهانی اشتراک میکنه، اما فقط دو بار روحلای نکپا در المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن افغانستان را دو بار صاحب دو مدال برنز المپیکی ساخته.
در دنیای ورزش بمانیم. در جام ملت‌های اروپا، انگلستان و اسپانیا به دور نهایی این فصل راه پیدا کردند. سه شیرها با غلبه بر لاله‌های نارنجی راهی فاینال شدند و اسپانیا با درخشش ستاره 16 سالش خروس‌ها را در هم کوبید. بازم دیدار پایانی شد. از علی اسکر لالی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان عملکرد دو تیم را تا اینجای کار پرسیدم.
تیم انگلستان تیم است که می‌تواند با تیم‌های قوی بسیار خوب بازی کنه، چون کاری که بیشتر اون ستاره های بسیار قوی داره. تیم است که انسجام خوب داره، از تاکتیک خوب برخوردار است و لیگ و یک لیگ قوی، لیگ اول اروپا پشتر از این تیم است که خودش گواه باییست که این تیم میتونه در مقابل هر تیم بزرگ خوب باشه. اما هر تیم میتونه در مقابل اسپانیا ببازه و تیم اسپانیا تیم است که خیلی جوان است.
فاینال بزرگ روز یکشنبه برگزار می شود. از آقای لالی پرسیدم که جام را در دستان کدام تیم می بینه.
به نظر من 2-0 به نفع اسپانیا بازی پایان خواهد یافت. این یک پیش بینی ماست، اما شاید چیزی واسه که بعدن فوتبال پیش بینی کرده نمی تونه.
حالا شما بگویید قهرمان کدام تیم است، اسپانیا یا انگلستان؟ تا روز هفتم دیگر، من سعدیه تجلی با اعلام خبر قهرمان جام ملت‌های اروپا با شما خواهم بود. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.